رنگ‌های زندگی، می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
در زیاده من از سرور سب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دیده یو ساته خبرونی اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید د بشري حقونو هغه دوه مدافعان خوشي کړي چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو ادعا یې کړې ده. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سرلیکونه: د بښنې نړیوال سازمان وایي ملي امنیت هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې مسله یې راپورته کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې نور څه باندې شپېته جنګیالي تسلیم شوي دي، او د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د حکومت ضد معترضانو د توپرک کولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست. بشپړ خبرونه: د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه نیولي چې په لوګر ولایت کې د یو شمیر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د بښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرې پنجشنبه په ورځ د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د سازمان ویلي چې دا دوه فعالان باید ژر تر ژره خوشي شي. د اعلامیې له مخې دا کسان په زندان کې د ځورونې او بد چلند له ګواښ سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د ملي امنیت ریاست رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې شپېته نور جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته جزئیات ښکاره کړل.
پاچین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي، چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصبینو ته وسپارل.
ښاغلي خوږیاڼي وویل چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اوسه زیات داعش جنګیالي له خپلو مېرمنو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شي او به نن بشپړ شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه ویل چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. ابراهیمی هیله څرګنده کړه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به اجازه ورکړي چې په اوو نورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه وشي.
نتیجه
ابتدایی فعلا وابسته یا منتظر به ابتدایی پایلې په ټول افغانستان کې او په خاصه توګه په اوو ولایتونو کې د بیا د رایو د بیا شمیرنې له بشپړېدو سره تړلې ده. موږ هیله من یو چې ژر دا کار وکړو او لومړنۍ پایلې اعلان کړو، ځکه افغانان د نتیجې په انتظار دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ډیری دا کسان په ډزو وژل شوي دي. د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم تایید شوی. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي. د ازادۍ راډیو د فردا څنګه معلومات ښیي چې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي دي. بلخوا په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپاهي پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو نارمیو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس لرلو تورن کړل.
امریکا، انګلیس، اسرائیل، یمال سعود،
امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود تاسو موږ د جګړې په ډګر کې لیدلیو، درنې څپېړې مو خوړلې دي، خو نه یې توانېدلی چې ځواب یې ورکړی. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته یې شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبه وشیندلې او یو شمیر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون یو مشر ګیورګی وشادزه خبریالانو ته وویل پولیسو د اپوزیسیون د یو سیاستوال په ګډون اووه کسان نیولی دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیم لوی اغلا شوې ده. جرمني چارواکو ویلي چې غله پرون د شنه تاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو یوه لویه مجموعه پکې ده ننوتي او د 18مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې اغلا کړي. د درزدن د هنري آثارو د خزانې مشر په یوه خبري غونډه کې وویل چې د شاوخوا سل قلمه دغو غلا شویو توکو ارزښت فوق العاده زیات دی، خو هغه وویل چې دا په کوم عام بازار کې نشي خرڅېدلی. له ازادۍ راډیو لنډه خبري برخه اورئ او سم د دې برخې لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغان حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو هغه دوه فعالان ژر تر ژره خوشي کړي چې د جنسي ځورونو په اړه افشاګري کړې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر وړایچ پرون شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي دي چې په دې اړه یې غږ پورته کړی. د سفیولا ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د دوه فعالانو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه ویلي د لوګر ولایت دوه مدني فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي چې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه افشاګرۍ کړي تیره پنجشنبه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر وړایچ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي چې له دې کاره یې پرده پورته کړې ده. هغوی باید د بشري حقونو دا دوه فعالان ژر تر ژره له کوم قاید او شرط پرته خوشي کړي. د دوی نیول ناقانونه ده. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي ځورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونې پرده پورته کړې ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې هم لیکلي چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي د اروپایي ټولنې له سفیر سره د لیدنې لپاره روانو چې د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې اړه به ژر خپل رسمي دریځ واضح کړي. اخوا یوې امنیتي سرچینې چې د رسمي خبرو اجازه نه درلوده پرون شپه ازادي راډیو ته د نوم د نخودلو په شرط وویل چې د لوګر دوه مدني فعالانو موسی محمودي او احسان الله حمیدي ته ډیر زیات غواخونه متوجي وو او هغوی اوس د ملي امنیت ادارې لخوا ساتل کیږي. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ هم د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې محمودي نیول شوی او دا ورسره له هغه چې خلکو له حکومت وغوښتل څو دای ونیسي او د لوګر په خوندیو کې د زده کوونکو د زورونی د ادعاو په اړه ترې تحقیقات وکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي څخه باندې لس ورځې وړاندې لزینو رسنیو سره هغه تحقیقات شریک کړل چې پکې ادعا شوې د لوګر په زینو خوندیو کې نارینه زده کوونکي له جنسي ځورونو سره مخ شوي. محمودي ادعا کړې چې د لوګر په شپږو خوندیو کې 546 شاګردان د زینو کسانو لخوا چې پکې معلمین هم شامل دي له جنسي ځورونو سره مخ شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د خوندیو د زینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د لوګر والی انور اسحاقزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې څیړنې روانې دي، خو تر اوسه کومه قضیه نه ده مستند شوې.
پارلمان یو هیئت راغی چې څیړنې وکړي، ول دا داسې موضوع ده چې دا د ټول معرف کورنۍ ته ضرر رسوي. دا داسې موضوع ده چې هغه هیڅ جبران کیږي نه. کدا ایدا خدای نه خسته ثابت شي، مجرمین باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. ولې د ابتدایي معلومات پارلمان کې مختلف استازي د نور ولایتوم راغلي و، دوی د معرف د شاګردانو او د ټولو اداراتو سره د معرف په صلاحیت تر وسم په لوګر کې دی پلټنې روانې دي. ولې خدای سي شي نه دی پیدا سوی چې هغه یو مستند سند ووسی.
اسحاق زی بیا ازادي رادیو ته دا هم ویل چې شخصا خبر نه دی چې د لوګر مدني فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم په لوګر کې پرزده کوونکو د جنسي تیری پاړه خبر شوې تحقیق زړه بوګنون کوي بللای دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بخنه د نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې مرستیال عمر ورایچ وایي افغان حکومت د بشري حقوقو هغه دوه فعالان نیولې دي چې د جنسي زورونو په اړه افشاګری کړې دي. صفی الله ستانگزی له ښاغلي ورایچ سره په یو مرکه کې په دې اړه تفصیلي خبرې کړې دي. د بخنه د نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې مرستیال لومړی د بشري حقوقو دغه فعالانو بندیانو په اړه معلومات ورکړل.
Well, human rights defenders are people who peacefully, legally promote human rights.
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولې او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي، هغه لزورونو پرده پورته کوي، هغه د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوی، کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړي و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شو.
What
do you ask from Afghan official to افغان چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومان د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوی، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
Instead, they're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
د تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي؟
So unfortunately, it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې په کې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایم او یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو، بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
دا سیت ست تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دی ورستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوی وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کاوه د یو وسلوالې ډلې لخوا وټکتول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواښ سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼي ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی، په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی، ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
د بخنه د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ورای شو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو شپارس شزینه مدافع وکیلانی و پیژني. د بخښنې نړیوال سازمان په همدې نوم د افغانستان مخکښو شزو د پیژندګلوي یو لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د نومبر پر 15مه چې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ سره سم ده پیل سو او شپارس ورځې یعنی د دسمبر 13مه پورې چې د بشري حقوقو ورځ ده دوام کوي. په لومړي ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسول او د بشري حقوقو فعال خاور اميري معرفي کړه ده. دا مېرمن هغه نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډیری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور اميري خپلې غوښتنې شریکې کړي او ویلي دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روسپارن بیا په کابل کې د اکشن بې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما یو کارکوونکی و او په هغه بمې چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نښه سوی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د دې سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډیر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډیره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې ویل چې د دې هیواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمیر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بیرته ګرمیږي 14 میلیونو وګړو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا د دارېدل د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به راوړل کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی څه خبره ده نو څنګه غړی مې متوجې کیدل او تاسو ته ډیر مننه تاسو زما خپل زما تاسو یې
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
او د چمبي په هنه باندې اصل आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې نو هغه مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږ ویشتمه د محصل نړیوال ورځ و. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده، او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نوي برابره کومه چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو لسو کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو، نو وبګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده، او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو، او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول به هر تل لیږدول کیدل، د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیانو ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه، او ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي، او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن خوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه، او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څیړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین د دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله، او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو خزیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شیرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبې او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسم الله ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استرو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوه باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ، نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوه و، او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري، او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې د غباغ شاوخوا څلور زره کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې څلور زره کاله وړاندې دا ذخیرې، لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلیکشن لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شنه خراب شو، مرز ولګه او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خ پر ایمان لرو. خو د 5 نور ستر بونی پر ټول د وامه ولوس راجمه کیږي او په نوبدواري سره د 14 ورځې او 14 ورځې موږ ناغل لرو. موږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمرې
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتوله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا څلور زره کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاصه پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نن درلوله، مکتب کتابونه نن درلوله، ماشومان د زده کړو سبې برخې او ماشومانو کتابونه نن درلوله. نو د ملي سات لمخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 25 ولایتو څخه یو ولایت دی چې په لوړ تعداد کتابونه مو راټول کړي. تقریبا 8500 جلد کتابونه مو راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیشل دي، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخم لري، اسلامي برخم لري، اجتماعي برخم لري، تیبوم لري، مختلف کتابونه دي چې موږ به توانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکشي کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړي موږ کتابتون کې مشت
او لګتاس چې ویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وته باندې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کې چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړ او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړ چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړ. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده هم د نوم وړي شخص ده، هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلف پونځي کې وي، هغه بیا هغه خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې چې پټاو کیږي، په پاتیا ادیرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري. او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعین ته چای هم ورکو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده. عام خاص کولای شي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه مور سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعری انتخابی او موسیقي هم ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسالې دوی دي. یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو، د سندرغاړو، د نوازنده او د دې خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وي، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز یې چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي، دا علمي زده کړي موسیقي. ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس و دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي هم عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل هغه ته څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غلسم متوجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
ښه، همدغه ځکه زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه یې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډیرې بیلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې یاره دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کمی چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولی شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړی به چې آواز بسوره وته بېشته سندرې مو شعر به چخنه ورته وی دا شعر مبا موسیقی به چروغه نه ورته بش ته بخي هتا بخي به پر خودونه پغزه کی نو د کار سندرغړی و څو څو نفر و څو سړی و چاغه بسندري ویلی غوی بخند الله وسمروندی پات اما زه هر خدای بخي ساده ول میر سب سرانګو دا لوی لوی سندرغړی و سم پات دا د ور برکت پات چلتا غوی خواري وکړه یو فلک مثال که زه نه پویګ مان یو ځکه ماته زه غواړم چې مثال ستاسو ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډیر شوق دلیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولرې او ماته وی چې ناته د دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څنګه په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را د لارې درست نه ده سمه کړه دا سیل
ولنشته ولنشته موږ په په یاري په پرو په معنا خلک لرو د سې یو دوه درې نه چې خړې خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سره وړي موسیقي خو ریاضت وړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو ول د پور د برل لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اور د کول شي مونږ ته لار خو دل شي په موسیقي کې نه نه او سم او احساس دي لار د موسیقي
خا او ما سره یو پښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کرکتنی کوي یو راپورته شوی چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالې پیلي کې دا شان کې زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل او سندره ویلي راځي په دې کرکتنی کوي چې خې ویلي خرابې ویلي داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس څنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو درو نو زر په کوم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چېرته بده پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو د ډیر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به ان شاء الله موږ خپل پیل کړو ډیر پلان وکړو او دا بډری اصلاحات منځ راوړل
بشک
او دم د دې مشکل چاره کیدل شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خاص وړاندې
سندرغړی په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډیر خوندور
ډیر 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 ډیر
خو هم دې سکي وبله پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې یادې د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تر اوسه دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دعوت کړم زه به ورغخته مې چې کته خبر نه نو خبر شم دلته لګیو کار کوم زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر شو داسې ستنه دلدلی خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا پتیسونه کدا فکری ځوانو لا ټول شي دا کار په مخ واچ ویني دا خو دا ډیر لوی کار وکي لوی بدلون راو
کابل کې داسې کوم نور ځای نشه چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل په انتون د هنرونو په انځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندری ریکارډ کوي ته د رشتہ د تمبور د ستار دی نو استاد په کافین د شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم لیکي هغه غي اگر باب هم غول شي هغه شپله هم غول شي زکه هغه ته غلار معلومه ده هغه ته نوټسن معلوم ده دلته مهمه دا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې پکلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریګارد کو
او بسلته یو څور
په ومه مشکل لایف کې مخامخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې زما غوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مسله بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښی مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابی نو هغه به باید په دې شعر خو پوښی نو بیا به هغه شعر انتخابی آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابی ځکه هغه په خپل نه پوښیږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه زه موږ ډیر موږ یو کمپاین روان کړل د کتاب لوسپنه نو په دې کې یو غرض موږ دامو چې د سندرغړې متوجي شي ځکه چې سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کوم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه وکم یو لسفه مطالعه وکم
او د نور هنرمندانو باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وایي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بلکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي او همدا اوس زموږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز و
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کوي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې را ماسي کې کدي پریوتو سه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان سے تتی خلکو ماته یو فکر اگ زیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کې راشه نو بیا موږ سره ورو متوجه شو شاو موږ به سبې وسط سندره مشترک شه دي سندره دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه سن هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه بچو کی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم به رحما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري دي ځکه به دا غیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعران سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو راستو کی کاروان صاحب سره راستو کی لایق صاحب تور شي جلان صاحب تور شي تاسې عبد الله رفیع صاحب سره کی ناستي پاستیو کی نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څو جنوي راضي لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کې د تنظیم ور کی دی بده کامیابی په راپور ته خدلی
ډیر مننه شکر
استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنای د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار
قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغالده چل لرغون زمانی سخ را پاتی ده پا لمره که با پاره بو که زینو نارینه بو چمبا ده غویی وزه حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑاوله بیا با ده پاخ عمر میرمنو ده خاده پا مراسمو او میلو که وحله سندری رو سرویلی او زوانو انجونو با اتانور تکاوه روس بیا د چمبه کارول پیاوش میر نور هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پایل کې د دایره یا چمبه پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پانتون د ادبیات استاد عرفان الله احمد زئی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چې کاریږي هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې که نه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ او عالي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا پامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
ډسپنسر ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري، په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به و لوغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم، او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې چې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره مې خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
نوم یې والی جان، جاربات اوسېدونکی یم. پخوا چې به کلي کور نه کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتې غوندې و، نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
احمد میرم د لغمان ولایت
دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلم واره کوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو خو سم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره کم ته وکنه.
نوم محمد عارف ته د غزنده ولایت ته ما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایرې نه دی ماغه دی وړې وړې انجنی باندې لوبه کوي د دې نه پورته بیا نور چی نه دی.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومب سوځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پر وته
د کړکی په کونجونو کې ماته آینه پر امسا پر وهله کرنګ کړنګ سو له بهر د کوټه منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغه په خود کړ مخې په سیور واړه د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅې سوي وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه کوال وته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه. تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله. سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه. خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
بخار کی بکریا نور څنګه ورکو؟ بخار کی بکریا څنګه ورکو؟
بدی خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو بدی خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو بدی خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو
تاسو به د هارون بادشا له نوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
جو
امن درشی امن دیر خوب دے لترخ جنگا بلاستے